قدر من اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي نن د پنځشنبه ورځ د 1408 هجری لمریز کال د چنګاخیا سرطان د میاشتې 9 ده چې د 2018 میلادي کال د جولای له 6 سره برابر ده نوری اس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې په خیبر دره کې د پاکستاني پوځیانو نوي پیل کړي عملیات بې فایدې دي په پېښور کې د افغانستان د قونسلګری چارواکي وایي نن به په ټول پاکستان کې د میشتو افغانانو هغه افغانان چې تر اوسه پورې نمونه نه دي لیکل شوي د راجستر پروسه پیل شي او د امریکا متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2018 کال کې د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد و د دې او ځینو نورو مسایلو تفصیل وروسته راځي خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان او غوښتل چې د خپل هیواد په خاورونو کې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت پریکړه کړې چې د سی آی ای هغه پروګرام چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ضد یاغیانو د تجهیز او هغوی ته روزنه ورکوي ودروي امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د مغز سرطان لري د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان او غوښتل چې خپل هیواد په خارونو کې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي د دفاع وزارت ویان وروسته تر دې د خبر ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان پوز د کابل دا وینا رد کړه چې تروریستان د پاکستان په خارونو کې په ښکاره فعالیت کوي جنرال دولت وزیری وایي
اصلا مرکزونه د تروریستان په لویو خارونو کې دي د پاکستان په هم کې دي په پنجاب کراچۍ په پیښور او په نورو سیمو کې دي
څه باندې دوی اونۍ مخکې د امریکایي سناتورانو یو 15 ډله اسلام آباد او کابل ته ولاړه او د افغانستان او پاکستان چارواکو له دوی سره موافقه وکړه چې د افغانستان او پاکستان په خاوره کې به همغږي عملیات کیږي او څارنه به امریکا کوي پاکستان په خیبر دره کې له یک شنبې رئیس د خیبر څلور په نوم عملیات پیل کړي دي چې کابل پرې اعتراض کړی دی په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې او ارزونې خپلواک کمیټه په خپل تازه راپور کې وایي چې د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې اداري فساد د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی دغه راپور چې پرون خپور شو پکې ویل شوي دي چې زیات جرمونه د پاتې کارونو ترسره کیدل د دوسیو څېړنه او د لږو راپورونو ورکول هغه موارد دي چې په لوی څارنوالۍ کې د اداري فساد لپاره زمینه برابرولی شي په راپور کې ویل شوي چې په لوی څارنوالۍ کې د نوي مشرتابه له راتګ سره فساد کم شوی دی او له دې ادارې به د نړیوالو ملاتړ ادامه پیدا کړي د افغانستان د انتخاباتو د مرستندویه هیوادو استازي ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د دقیق پروګرام چمتو شي تر څو فرصت له لاسه ونه وځي دغه استازو پرون له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره په ارکی غونډه وکړه د مرستندویه هیوادو استازو وویل چې د راتلونکي کال د انتخاباتو نیټه شفافیت او د هغې بودیجه ډیره مهمه ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د 1409 کال د چنګا یا سرطان د میاشتې 14 نیټه انټاکلې ده د همدې سیمې یو نړۍ څو خبرونه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2018 کال کې د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد و د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ایران د حزب الله ډلې ملاتړی بلل شوی دی دا هغه ډله ده چې په لبنان کې دیره ده او د واشنگټن په وینا د امریکا د ملي ګټو پر ضد هڅې کوي وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اورئ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت پریکړه وکړه چې د سی آی ای هغه پروګرام ودروي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ضد یاغیان مجهز او هغوی ته روزنه ورکوي دا خبره امریکایي رسنیو کړې ده رویټرز او واشنگټن پوسټ ورسپاڼو د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوي ویلي چې د دې کار هدف د سوریې په مسله کې له روسیې سره د کار کولو لپاره تیاری دی روسیه هڅه کوي چې خپل متحد د سوریې ولسمشر بشار الاسد په قدرت کې پاتې شي د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د خپل پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي آژانس خبره شوې راپور ته اندېښنه څرګنده کړه خای له دې سره د دغو دوه هیوادونو اړیکې چې د ناتو غړي د کلکچنې شي د سشنبې په ورځ د ترکیې اناډولیا آژانس په ترکیې او انګلیسي ژبو د سوریه په شمال کې د لسو امریکایي مرکزونو په اړه راپورونه خبره کړل د امریکا دفاع وزارت وایي په راپور کې د امریکایي ځواکونو د شمیر او د هغوی د اوسېدو د ځایونو نقشې خبرې شوې دي حال دا چې دا ځایونه د امنیتي دلایلو له امله پټ ساتل کېږي یادیږي چې کشف هم ګران دی. تر دې مخکې هم د امریکا له لوري په سوریه کې د کوردانو د ملاتړ له امله له ترکیې سره اختلافات پیدا شوي وو. امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکن د مغز سرطان لري. د هغه معالج ډاکترانو د چهارشنبې په ورځ د هغه د دې ناروغۍ خبر ورکړ. ډاکترانو وویل چې د اتیا کلن مکن سرطان پرمختللی او د وینې له غوټه کېدو سره مل دی چې غوټه شوې وینه یې تېره اونۍ لرې شوه. مکن او کورنۍ د کیموتراپی او شوا په ګډون د راتلونکي درملنې پر بڼو غور کوي. وروسته له هغې چې ډاکترانو د مکن د چپ سترګې د پاسه غوټه شوې وینه لرې کړه، هغه اوس په آریزونا کې په خپل کور کې تر درملنې لاندې دی. ډاکترانو د هغه روغتیایي وضعیت ډېر ښه بللی دی. مکن چې په 2008 کال د جمهوري غوښتونکو لخوا د ولسمشرۍ لپاره کاندید شوی و، د امریکا د پوځ او روسیې په ګډون پر یو لړ مسایلو کې ډېر ښکېلو نوموړی. دغه راز په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پیاوړي کېدو ملاتړی هم دی چې په دې وروستیو کې له یو شمېر نورو سناتورانو سره افغانستان انکتنه کړې وه. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې په خیبر دره کې د پاکستاني پوځیانو نوي پیل کړي عملیات بې فائدې دي.
دوی ټول وخت هم د سیمې نړیوالو ټولنې د اذهانو د مغشوشولو لپاره یا د هغوی بل خواته د جلبولو لپاره دوی دغه عملیات په کار اچي او ګټه یې هیڅ نشته.
په پیښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارواکي وایي چې نن به په ټول پاکستان کې د میشتو نارجستر شوو افغان کډوالو د نومونو د ثبتولو پروسه پیل شي.
کېدای شي د انرجستر مهاجرینو ټول تعداد د دریو نه تر څلورو لکه تعداد پوری وسیږي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2018 میلادي کال د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد و. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه بله برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. پاکستان د افغان چارواکو دا خبرې بې ګټې وبلل چې په خیبر دره کې د پاکستانی پوځیانو نوی پیل کړي عملیات بې فائدې دي. اسلام آباد وایي چې تورونه او اتهامات د سیمې امنیت او ثبات خرابوي او دا د ګډ دښمن د له منځه وړلو لار نه ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې اسلام آباد هغه ځایونه نه پنهښه کوي چې د شوې موافقې له مخې د بهرنیو چارو د وزارت لارې پاکستان ته په ګوته کړي وو. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د پاکستان پوز په خبر پانه کې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت دا ادعا چې د خیبر څلور پونم عملیات ګټه نه کوي رد کړه. په خبر پانه کې ویل شوی دی چې دغه ډول څرګندونې د سیمې د امنیت په ګټه نه دي او باید ډډه ترې وشي. د پاکستان پوز وایي چې د دې عملیاتو په اړه یې دوه ځله له افغان چارواکو سره شفاهي او په لیکلي ډول معلومات شریک کړي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا منی چې په شفاهي ډول موضوع له دوی سره شریکه شوې ده. خو د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې موافقه پر دې نه و شوې چې پاکستان به په خپل سر د ډیورنډ کرښې تر څنګ عملیات کوي.
شفاهي فیصله شوې وه چې هغه اهداف چې د پاکستان په خاوره کې دي، کله چې موږ اهداف دوی ته ورکو په هغوی باندې عملیات وکړي، هغه له منځه ویسي د امریکا او د چین د نظارت لاندې، او کدوې کوم دفلری هغه مونږ تر کې مونږ په خپل خاوره کې لمنځ ویسو د چین او د امریکا د متحده ایالاتو د نظارت لاندې، د مستقیم نظارت لاندې. دوی په خپل سر باندې هلته عملیات پلان کړی دي، په خپل سر عملیات کوي. د خط نږدې دلته خو د ترستانو مرکزونه نشته دي.
د پاکستان پوز اکشن بي پروز خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د خیبر څلور پونم عملیات پیل کړل. د پاکستان د پوز ویان آصف غفور وای چې د عملیات خیبر پر اجګل دری کې روان دي ترڅو د افغانستان له لوري د پاکستان خواته د داعش تر نفوذ مخه ونیسي. راجګل د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته نږدې پرته سیمه ده. په اچین کې افغان ځواکونه وای چې د داعش مرکزونه یې له منځه وړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وای چې د داعش تر اوسه درې مشان په افغانستان کې وژل شوي دي او پاکستان په خپل خاوره کې یو مهم ترهګر هم نه دی وشلی. جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
د داعش مدا درې مشر دی چې ابو سعید هغه ورځ په 11 جولای په کونړ ولایت کې لمنځه لاړو، یا نور مخکې مشران یې ټول لمنځه لاړه. موږ خطه اجازه نه ورکو چې په افغانستان کې داسې یو مرکز د تروریستي یا یو مشر ځای ونیسي. دوی زموږ سره شریک دي، موږ هغه هدف لمنځه وړو.
د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان ته شپږ اتیا هدفونه په نقشه کړي وو چې عملیات پرې وکړي، خو تر اوسه پر دغه یو هم برید نه دی کړی. په خیبر دره کې تر خیبر څلور مخکې پاکستانی پوځیانو د خیبر یو، خیبر دوه، خیبر درې او تر هغه مخکې په دریو نورو نومونو پوځي عملیات ترسره کړي وو.
په راپور کې مو د افغانستان د دفاع وزارت په وینا واورېدل چې پاکستان په خیبر دره کې په خپل سر پوځي عملیات پیل کړي او دا د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره نه دي. که چیرته همداسې وي علت څه دی او د پاکستان په دې کې څه ګټه ده؟ د دفاع وزارت جنرال دولت وزیر وایي
دوی ټول وخت همداسې د نړیوالو ټولنې د اذهانو د مغشوشولو لپاره یا د هغوی بل خواته د جلبولو لپاره دوی دغه عملیات په کار اچوي او ګټه یې هیڅ نشته. د توریزم مرکزونه معلوم دي، هماغه مرکزونه دي لمنځه ویسي.
ساسو خبرو د سمالمیش د سدا هغه عملیات سی افغانستان پاکستان د امریکا تر څارنې لاندې موافقه پرې کړې وه. که چېرته هغه عملیات وي نو تاسو همدا موضوع له بهرنیو سره نه شریکه کړې په تیره بیا له امریکا سره؟
موږ ټول وخت ویلي دي چې کوم اهداف چې په پاکستان کې دي هغه معلومدار اهداف دي، د حقانی ډله، د طالبانو ډلې، د نورې توریستی ډلې، د داعش ډلې، دا ټولې په پاکستان کې معلوم ځایونه لري، معلوم د خونې روزنې مرکزونه لري. د کوټې شورا معلومدار په کوټه کې ده، د پېښور شورا، د میرانشاه شورا او د دې تر څنګ د حسانی ډلې ټولې په هغو باندې عملیات وکړي تر څو چې د تروریزم ختم شي. که دوی کوم هدف لري په افغانستان کې، کوم هدف دوی ته معلوم وي، زموږ سره دې شریک کړي، موږ هغه د نړیوالې ټولنې د نظارت لاندې موږ هغه له منځه وړو او نتیجه هم دوی ته ورکوو.
جنرال صاحب، تاسو د کوټې شورا ته اشاره وکړه. په روسیه کې ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي وو چې د کوټې د شورا مهم غړي ویل کېدل په دې راپور کې د پاکستان په خوښه باندې بل ځای ته انتقال شوي دي. که چیرته داسې کار شوی وي نو بیا څه فایده چې په کوټه او یا په داسې ځای کې دوی عملیات ترسره کړي؟
نو کاملا د پاکستان په خوښه باندې چې د ټول اهداف دوی کله چې په یو ځای کې وي هغه د هغې ځای نه په خپله باندې د دوی د نظامیانو په مرسته باندې د یو ځای بل ځای ته انتقالیږي، د دې لپاره چې بهرنیانو ته وښيي، نړیوالې ټولنې ته وښيي چې دغه د دلته اهداف نشته. مګر دغه مشران ټول، دا د طالبانو مشران، د حقانی ډلې مشران او د نور تروریستي ډلو مشران ټول په پاکستان کې دي، ټولې نړۍ ته معلوم دي، په خپله د ټول جهان ته معلوم دي. د افغانستان خلک، حتی عادي خلک، واړه او غټ په دې پوهیږي چې مرکزونه د تروریستانو هلته دي.
تاسو ویل چې د ترهګرو مرکزونه اوس هم په پاکستان کې دي، خو پاکستان په روسیه کې وویل چې د حقانی شبکه او نور طالبان افغانستان ته اوښتي دي، اوس د دوی مشران په افغانستان کې دي.
موږ قطعا دا نه منو. په افغانستان کې چې هر تروریست راوړي مشر او سر ګروپ یې، موږ د شپې په عملیاتو کې، د کومندو عملیات په هوایي بریدونو کې له منځه وړو. دا سمه ده چې په افغانستان کې به ځینې تروریستان راوړي، دې خواته به نامنی اجازه، مګر مرکزونه یې په پاکستان کې دي. د ښوونې روزنې مرکزونه په پاکستان کې، تمویل او تجهیز په پاکستان کې دی، مګر مسله دا ده چې مرکزونه دلته د تروریستانو په افغانستان کې نشته دی. دوی د نامنې او د ګډوډۍ لپاره راځي، جګړې کوي، انتحار کوي، مینګري، مګر مرکزونه یې د خط نه هغې خواته دي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د ډیورند کرښې اغاړې د پاکستان د پوځي عملیاتو په اړه نظر څرګندو. ښاغلی وزیر وایي چې دغه عملیات بې ګټه دي ځکه چې د پاکستان پوځ د ترهګرو مرکزونه نه په نښه کوي. د افغانستان جمهوري ریاست هم پرون وویل چې که څه هم د امریکا او چین سره په دې اړه کتبي ژمنې نه دي ترلاسه شوي چې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د افغانستان او پاکستان لخوا پر ګډو عملیاتو به دواړه هیوادونه څارنه کوي، خو جمهوري ریاست وایي چې هیله من دی چې دغه دواړه هیوادونه په خپلو ژمنو عمل وکړي او دغه عملیات که چیرې همغږي کیږي او ترسره کیږي د هغو کلکه څارنه وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
مدنه؟ و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
نن دې پروګرام وارد تاسو ته هم یو موقع یو فرصت دی چې خپل نظر یا پوښتنه کلری مطرح کړئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستانکزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
بېلابېلو غربي مطبوعاتو د افغانستان په څو مهمو موضوعګانو تبصرې کړي دي. په داسې حال کې چې تمه ده د رواني جولای میاشتې په پای کې امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې له څلورو پخوانیو امریکایي پوځیانو سره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لیدنې ته اشاره کړې ده. واشنگتن ټایمز لیکلي په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د زیاتو سرتیرو په لیږلو بحث کوي، د سه شنبې په ورځ له څلورو امریکایي پوځیانو د کوربتوب پر مهال وویل چې غواړي د هغو کسانو نظر واوري چې په افغانستان کې وو. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په حواله ویلي چې اوس موږ د ولسو کلونو لپاره هلته وو، زه غواړم پوه شم چې ولې هلته ولس کاله وو. د ورځپاڼې په حواله ډانلډ ټرمپ ویلي هغو کسانو چې په افغانستان کې وخت تیر کړی تر بل هر چا په ډیر احتمال د هغې سیمې په اړه ښه پوهیږي. فارین پالیسي خپرونې بیا یوه بله موضوع څېړلې ده. د امریکایي خپرونې د افغانستان د ولسمشر مرستیال دغه هیواد ته پرې نه ښودل شو تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. فارین پالیسي لیکلي چې پخوانی جنگ سالار او د ولسمشر مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د سورلی الوتکې ته په مزار شریف هوایي ډګر کې د ناستې اجازه ورنکړل شوه، او د ریپورټونو په اساس الوتکه له ناچارۍ گاونډي هیواد ترکمنستان ته ستنه شوه. عبدالرشید دوستم د روان میلادي کال په مې میاشت کې ترکیه ته ولاړ چې ظاهرا یې درملنه د سفر هدف بلله، خو فارین پالیسي وایي په ترکیه کې میشت کېدل د تبعید په څیر یو عمل دی. فارین پالیسی امریکایی خبرونه لیکي چې له 2014 کال انتخاباتو وروسته جمهور رئیس اشرف غنی عبدالرشید دوستم د امرستیال په توګه انتخاب کړ، خو دواړه د واک په سر په لانجه اخته دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په روبوټیک نړیوالو سیالیو کې د افغان نجونو په ګډون تبصره کړې ده. نیویارک ټایمز وایي افغان نجونو په دې سیالیو کې د ټولو پام ځان ته جلب کړ. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د سه شنبې په ورځ د روبوټیک په نړیوالو سیالیو کې د لوبو تر پیل مخکې شپږ افغان نجونو د امریکا له ټیم او څلورو نورو ډلو سره نمایشي سیالي وکړه چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لور ایوانکا ټرمپ له لوري زیاتې وستایل شوې.
ازادي رادیو اوري د سهار وو بجې او اتلس دقیقې کې دونکو دی. په پېښور کې د افغان کډوالو د آتش مشر عبدالحمید جلیلی وایي په پاکستان کې به د میشتو نارجستر شو افغان کډوالو د نوم ثبتولو پروسه نن پیل شي. نوموړی وایي چې دا کډوال یوازې د دې لپاره راجستریږي چې پولیس یې ونظوروي او هیواد ته د ستنېدو په مهال ورسره یوه اندازه مرسته وشي. نور هلې له پېښور د ازادي رادیو د خبریال زبی مومن پر راپورټ کې.
په خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د آتشي چارواکي وایي چې ټاکل شوی تل نن نه په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د راجسترولو پروسه پیل شي چې څو میاشتې به دوام وکړي. که څه هم د خبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې دا مهال تر لسو لکو زیات راجستر افغان کډوال میشتي چې په دغه هیواد کې د روان کال تر پایه پورې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو پاکستاني چارواکي وایي چې پر راجستر کډوالو سربیره په دې هیواد کې ګڼ شمېر ناراجستر شوي کډوال هم میشتي. د پاکستان او افغانستان حکومتونو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوال د شمیر په اړه متضادې دعوی کوي، خو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشې چارواکي د کشمیر شاوخوا لسلور تر شپږو لکو پورې اټکلوي. په خیبر پښتونخوا کې د یاد آتشې مشر عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د پاکستان حکومت له افغانستان سره تر توافق وروسته د راجستر شو کډوالو د راجسترولو پریکړه کړې او زیاتوي چې دغه پروسه به نن پیل شي.
خو پاکستان حکومت دا ویلي چې د یو نه یو نیم میلیون پورې خلک دي، لیکن په هغه وخت کې هم موږ دا خبره کوله چې د تعداد په دومره انداز کې نه دی. خو اوس خوشبختانه خپله پاکستان حکومت دا وایي چې په ټول پاکستان کې د 15 لکو تر 6 لکو پورې ان راجستر مهاجرین دي چې د یو مسؤل هایسمانی زپدی مانی هم خپل اگرینیم کې دې شي د انراجستان مهاجرینو ټول تعداد د 3 نه تر 4 لکو تعداد پورې وسیږي.
د خغلی جلی په وینا په پاکستان کې د نراجستر شو کډوالو د راجسترولو په پروسه کې افغان او پاکستانی حکومتونه دخیل دي، او په خبره چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې په دغه پروسه کې برخه نه لري. نوموړی همداشان وایي تر راجسترې وروسته به کډوال د روان کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو حق ولري، او د ستنېدا پر مهال به ورسره یونیسیار نه بلکې د مهاجرت نړیواله اداره IOM او د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو وزارت یو اندازه مرسته وکړي.
یوازې یوازې د ادارې سره د مهاجرینو وزارت او د IOM اداره به یو څه اندازه مرسته په داخله افغانستان کې کیږي چې هغه فی نفر هغه ته 3500 افغانۍ ورکول کیږي، همدارنګه د کور یو څه اندازه سامان ورکول کیږي، لکه خوراکي مواد ورکول کیږي او روسته د دې یو فورم ورکول کیږي چې د یو په یو نوم رزمکه هم په نظر کې نیول کیږي.
په خبر پختونخوا کې د کډوالو د تشې د مشر په خبره د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې نه راجستر شوی کډوال یوازې د تل پر راجستروي چې د ستنېدا پر مهال ورسره د مهاجرت نړیواله اداره مرسته وکړي او د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا ونزورول شي. خغلی جلی په دې لړ کې هغه واضح هم ردوي چې وایي نه راجستر شو کډوالو د راجسترېدو پروسه به دغو کډوالو ته تر ډېره په پاکستان کې د اوسېدو لاره هواره کړي او دوی ته به د پاتې کېدو اوږدمهاله اجازه ورکړل شي.
یوازې یوازې دا کوم سند چې ورکول کېږي په دې بیس باندې ورکول کېږي چې د دې خلکو ډیټا یا د دې خلکو معلومات د افغانستان حکومت سره موجود اوسېږي او همدارنګه پاکستان حکومت سره هم د دې خلکو ډیټا یا معلومات موجود وي. د ټولو مهاجرینو چې هغه راجستر دي او کان راجستر دي یو سرنوشت په دې کې
نوموړي همداشان په پاکستان کې پر افغان کډوالو غږ کوي چې له دې فرصت ګټه واخلي او څومره ژر چې کولی شي خپل هیواد ته ستنه او نوی ژوند پیل کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پایه پورې غځولې، خو په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د تشې د مشر په وینا د پاکستان د کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ په تیزۍ روانه ده او هره ورځ لسګونه راجستر او ناراجستر کډوال هیواد ته ستنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2018 میلادي کال کې د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، ایران د حزب الله ډلې ملاتړی بلل شوی دی. دا هغه ډله ده چې په لبنان کې دیره ده او د واشنگټن په وینا د امریکا د ملي ګټو پر ضد هڅې کوي. په دې راپور کې بل لور ته د اسلامي دولت ډله یا داعش د منځنۍ آسیا او بالکان هیوادونو لپاره جدي ګواښ بلل شوی ده. په دې اړه احمد شبر راپور لري.
امریکا په 2018 میلادي کال کې ایران د تروریزم رسندوی او ملاتړی هیواد معرفي کړی دی. په دې راپور کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ خپور کړ راغلی دی، هغه ډلې چې د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره ګواښ پیدا کوي د هغوی تر شا ایران درېدلې. دا راپور په داسې وخت کې خپریږي چې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې ډېر ترنګلې شوې دي او واشنگټن تهران په سیمه او نړۍ کې په بې ثباتۍ تورنوي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورت ویلی وو چې هیواد یې د ایران هڅو ته اندېښنه لري. تجربې دا څرګندوي چې موږ او متحدان مو د بې ثباته کولو هڅو چې ایران پکې لاس لري د ترهګرو تر ملاتړ او یو شمېر نورو مسایلو پورې اندېښمن کړي یو. نو دا نه یوازې امریکا او ګټې بلکې زموږ متحدان هم اغیزمنوي. امریکا پر ایران د توغندیو د آزموینې لپاره بندیزونه لګولی دي او دغه هیواد یې تورن کړی دی چې له بشري حقونو څخه سرغړونې کوي. ایران دا ردوي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. تهران وایي چې د اټومي وسلو د جوړېدو نیت هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې ویل شوي دي چې تهران د حزب الله ملاتړی دی، د هغه چا چې د امریکا او د هغه د متحدانو لپاره یو تهدید دی. په دې راپور کې بل لور ته داعش ته د یو جدي ګواښ په سترګه کتل شوی دی، که څه هم دغه ډله په روسیو کې په عراق او سوریه کې په ګڼو ځایونو کې ځپل شوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې ویل شوي دي چې دا ویره شته چې د داعش وسلوال به په سوریه او عراق کې تر ځپلو وروسته خپلو هیوادو ته ستانه شي او په دې ډول به بالکان او منځنۍ آسیا کې ګواښونه رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پر راپور کې په 2018 کال کې داعش د عراق، سوریه او لیبیا ترڅنګ په افغانستان، مصر، سعودي عربستان او یمن کې جدي تروریستي ګواښونه رامنځته کړل. پر راپور کې ویل شوي دي چې په عراق او سوریه کې له داعش سره د تاجکستان نږدې زر تنه یو ځای شوي دي چې شاید هغه کسان په منځنۍ آسیا کې ګواښ رامنځته کړي. داعش چې له 2014 کال را په دې خوا د عراق موصل ښار نیولی وو او دغه ښار یې د خپل خلافت مرکز بللی وو روانه میاشت له لاسه ورکړ. همداراس دغه ډله په سوریه کې هم په مختلفو سیمو کې ځپل شوې ده.
د تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور مو واورید چې یو ځل بیا ایران په 2018 کال کې په نړۍ کې د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې دغه راز ایران په دې هم تورن شوی دی چې د افغانستان شیعه د سوریه او عراق جګړو طبیعي او ورته هڅې په پاکستان کې کوي. او اوس یو ځل بیا پام کړئ د دې سات به مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان نه وغوښتل چې د خپل هیواد په ښارونو کې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وروسته تر دې د خبر ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان پوځ د کابل دا وینا رد کړ چې ترورستان د پاکستان په ښارونو کې په ښکاره فعالیت کوي. په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې او ارزونې خپلواک کمیټه په خپل تازه راپور کې وایي د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې اداري فساد د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی، خو ویل شوي چې زیات جرمونه د پاتې کارونو ترسره کیدل، د دوسیو څېړنه او د لږو راپورونو ورکول هغه موارد دي چې په لوی څارنوالۍ کې د اداري فساد لپاره زمینه برابرولی شي. د افغانستان د انتخاباتو د مرستندوی هیوادونو استازي ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د دقیق پروګرام چمتو شي تر څو فرصت له لاسه ونوځي. دغو استازو پرون له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په ارګ کې غونډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2018 میلادي کال کې د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیوادو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت پریکړه وکړه چې د سی آی ای هغه پروګرام چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ضد یاغیان تجهیز او هغوی ته روزنه ورکوي ودروي. د امریکا دفاع وزارت وایي په سوریه کې د خپلو پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي آژانس خپاره شوي راپور ته اندېښنه څرګنده کړه. د سشن بی پورز د ترکیه انادول خبری آژانس په ترکیه او انګلیسي ژبو د سوریه په شمال کې د لسو امریکایي مرکزونو په اړه راپورونه خپاره کړي وو. امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د مغز سرطان لري. د هغه معالج ډاکترانو د چهارشنبې په ورځ د هغه د دې ناروغۍ خبر ورکړ. ډاکترانو ویل د اتیا کلن مکین سرطان پر مختللی او د وینې له غوټه کېدو سره مل دی چې غوټه شوې وینې تېره اونۍ لرې شوه. د روسیې د مشرانو جرګې مشره وایي که چېرته پولنډ په خپله خاوره کې د نړیوالې دوهمې جګړې په یاد د شوروي اتحاد د وخت جوړ شوي آثار ونړوي، روسیه به خپل غچ ترې واخلي. او د آذربایجان ملي امنیت وایي چې شپږ تنه د ستر خیانت او جاسوسۍ په تور نیولی دي. د آذربایجان ملي امنیت پرون په یو بیان کې وویل چې یو تورن مختار یعقوبوف نومیږي چې هغه وخت ونیول شو چې هڅه یې کوله د بهرنیو استخباراتي ادارو په لارښوونه مهم بایومتریک اسناد له آذربایجانه وباسي. ازادي راډیو اوري او سم د ژوند رنگونو د لړۍ و نوې برخه خبرو ته چمتو ده.
د ژوند رنگونه
نوم محمد عادل ده.
د کاروبار په اړه مراته وې چې کار کوي؟
بس په همدغه فابریکه کې لګي او خپل تولید کوي د خپل یواد لپاره.
څه شی تولیدوي کله معلومات
راکړئ؟ په دې فابریکه کې موږ تقریبا مختلف ډول تولیدات لرو، تقریبا تر 11 قلم او ټول زموږ تولیدات رسیږي او ټول داخلي تولیدات دي لکه پایپونه دي د پیټینګ سامانات دي او د پی وی سی پایپونه، پولیتلین پایپونه او داسې نور ډېر ګڼ تولیدات لرو.
دلته خپل هیواد کې تولیدوي د خام مواد هم دلته دغه بهر نه راوړي.
خام مواد تقریبا اویا بسره خپل په کابل کې دلته په افغانستان کې جوړیږي او د مغنی استفاده کوو. بعضې مواد شته چې څنګه موږ له خارج نه راوړو.
څو کسان به تاسو ته کمپنۍ کار کوي؟
په کمپنۍ کې تقریبا موږ د 15 د شپږ د شو نفر په تعداد سره موږ د سپیل هل په کار باندې مصروف یو. مخسر
تاسو د یو ځوان سفر څومره مثلا د خوښۍ احساس کوئ چې خپل هیواد کې سرمایه ګذاري کړی؟ ځینې ځوانان دي چې بهر ملکونو ته روان دي، خپل هیواد پرېږدي، وایي چې دلته کار نشته. تاسو څه ویل لرئ؟ تاسو دغه د نام خدای یو شرکت لرئ، دلته کار کوئ، څنګه د کاروبار؟
الحمدلله پدې باندې ډیر شکر کسان دی. افغانستان حالات په الحال اوس موږ ګرته ګر ډیر خراب دي، یعنی امنیت نشته، نور مشکلات ډیر دي او خصوصا په کاروبار کې د دولت حمایه به کی تقریبا نشته ونی سبو اوس موږ د برق مشکلات، نور مشکلات دي. دا خیر ده، تجارتي مشکلات خو بیا هم ډیر سربېره موږ خپل کار ته ادامه ورکړی ده. پات څول ځوانانو خبره، یا ځوان چې تر خارج پورې دي درو په پورې دي، په یو سبب باندې تقریبا لزر ډالر دوی مصرف لري، که یو لزر ډالر یو څوک دلته په کابل کې سرمایه‌ګذاري کوي، د دې یعنی یو غټ کاروبار دوی رامنځته کولای شي، ځکه دا ډېر پیسې دي. دا پیسې اندې سرمایه پر راځي، اندې مغز پر راځي، دا یو لوی لوی مشکلات دي. باید دا کار ځوانانو نه کی کوشش وکړي چې اندلته خپل ځان لپاره یو کاروبار جوړ کړي، ځکه ډېر ځایو کې کار زمینی ډېر شته او یو څوک خو غواړي کار وکړي.
تودې ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده. خو آزادۍ رو سره اوسه زما همکار سید سمی عباس ته ډیو کې د مایکروفون ورته سپارم. عباس ښه راغلاست.
تشکر.